کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې طالبان نن په ناروې کې لویدیځو ډیپلوماتانو سره خبرې کوي.
د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوبونه بل امریکایي پلاوي سره د افغانانو د پیسو د کنګل شویو پیسو پر بیرته خلاصول.
د طالبانو حکومت وایي د وروستیو طبیعي پیښو قربانیانو ته یې مرستې رسولې دي.
50,000 افغانۍ د هر شهید کورنۍ ته او هر ټپي ته 50,000 افغانۍ او هر ویجاړ شوي کور ته 1,500 افغانۍ ورکړل شوي دي.
لبلې خوا د نړیوالو مرستو په ویش کې د بې عدالتۍ له کبله شکایتونه کیږي.
داسې کسان شته دي پیسې هر امکانات لري اقتصادي وضعیت ښه دی هغو کسانو دوه درې کارتونه اخست.
په نړیوالو مسایلو کې متحد ایالاتونو په اوکراین کې د خپلو ډیپلوماتانو کورنیو ته ویلي دي چې له دې هېواده ووځي. په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. قدر مناوریدونکو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لس کلن ماشوم یې له انسان تښتونکو ژغورلی. او د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له کیف د وتلو امر کړی. پوره خبرونه نن د ناروی پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري خوښي ښودلې چې ناروی د طالبانو استازي او د افغانستان یو شمېر مدني فعالان اوسلو ته د خبرو لپاره ورغوښتي، خو ټینګار یې کړی چې دا ډول ناستې باید په کور دننه هم جوړې شي. د امریکایي لوړ پوړي چارواکي ویلي له ځانګړي استادي تاموي سره په ګډه له طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري ویلي خورا حساس وخت دی، څو د سخت بشري حالات او د بشري حقونو د وضعیت په تړاو خصوصا د ښځو او نجونو د شرایطو په اړه بحث وشي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لس کلن ماشوم یې له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېیمې حوزې تښتولی و. د درېیمې حوزې مرستیال محب الله مشفق د دوو انسان تښتونکو د نیولو او د ماشوم د خوشي کولو په اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي:
څلور ورځې مخکې دغه کس عریضه کړې وه چې زما یو وراره ورک شوی دی. نو بیا د طب سي مخ خپلو کشفي ارګانونو ته اطلاع ورکړله. د تی تعقیب سي دغه خلکو اختطافګرو پسې و. نو وروسته بیا په نتیجه کې دغه دوه کسان ونیول.
اخو په همدغه ویډیو پیغام کې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په خپل ټویټر خپره کړې، په خپل ژغورل شوی ماشوم شعیب هم وایي چې انسان تښتونکو څلور ورځې ساتلی و او کار یې هم ورباندې کاوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لوی لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره 14 مرکزونه جوړ شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حقشناس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ژغورنې دغه محلات یا د استرار اتاقونه په ژمنیو تجهیزاتو مجهز دي. ګران هیوادوال کولی سي د لویې لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې شوېدو په صورت کې زموږ دغسې یو مرکز ته ورسي.
هر کال د ژمي پر مهال پر سالنګ درانه واوره اوري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب ګرځي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون وویل دغه لار د 150 ساعتونو لپاره تړل کېدو وروسته د سورلیو د موټرو پر مخ پرانستل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره 40 امتیازونه ترلاسه کړل. د 2023 کال د نړیوال جام د لارې موندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوها کې روانې وې. د یکشنبې په لوبه کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 230 منډې وکړې او سیال ټیم وتوانېد یوازې 109 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګربز سلیزه او کپتان حشمت الله شهیدی 25 واله. په بالینګ کې مجیب الرحمن څلور وکټې واخیستې. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له کیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلی د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکوونکي کولی شي په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغېز نه کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا ونه ویل چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمېر څو ته رسیږي. وروسته له هغه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان له خپلې دندې چې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مال پر پالیسۍ د نفوذ نه درلودلو له کبله له خپلې دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویب سایټ پرون په یوه اعلامیه کې د په وینا ویلي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخ دی، پر محلي او بهرنۍ پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. نشپېته کلن سرکیزیان ویلي دا پریکړې د احساساتو له مخې نه ده کړې، بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو په ځانګړي ډول د بیلتون پالۍ سیمې نګورنو قرباخ پر سر له آذربایجان سره د شپږو اونیو د جګړې پر مهال د 2 کال هغه جګړه چې د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې ستاسو کوربه ز احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع اخلو. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د طالبانو د حکومتي پلاوي او د لویدیځو ډیپلوماتانو ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وایي په دې خبرو کې لومړی توپ له تورو نوم لړونو د خپلو مشرانو د نومونو ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمې آزادول دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي له خپلو متحدینو سره په دې لټه کې دی چې د یو باثباته او ټولګډونه افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ تا دوام ورکړي. لبلې خو پرون په اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوي او د بشري حقوقو د ځینو فعالانو ترمنځ لیدنې وروسته رینا اميري په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو دویمه ورځ ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی له ځینو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړې. له دې خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو، ښځو او بشري حقوقو په برخه کې ټاکل شوی استازي رینا اميري د ناروې غونډه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو او ښځو د حقوقو په اړه د خبرو لپاره یو ښه فرصت وباله. اغلی اميري په خپل ټوئیټر پاڼه په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې. د فرانسې خبري اژانس په حواله دا خبرې د بندو دروازو تر شا وشوې، خو منصپانګ او پکې د شویو بحثونو پایلې رسنیزې شوه. د اوسلو د درې ورځنۍ غونډې یوه مهمه برخه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې شوې. چینن او سبا پر طالب پلاوی له لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. د فرانسې خبري اژانس لیکي د غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني، فرانسې، برېټانیا، امریکا او ځینې نورو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان هم اوسلو ته رسیدلي دي. دوی به نن سره وګوري. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی وایي لویدیځو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې د دوی د بحثونو اجنډا او لومړیتوب معلوم دی.
د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوبونه بل امریکایي پلاوي سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوي پیسو پر بیرته خلاصولو او همدارنګه د تور لیستونو پر حذفولو او د ډیپلوماټیکو اړیکو باندې پراختیا او تقویه ومومي. همدا به د اجنډا اساسي ټکي.
خود افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ له ټویټونو ښکاری شي د دواړو خو لومړیتوبونه یو ډول نه دي. خغلی ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دوی له خپلو متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدنې په لټه کې دي او له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. خو پښتنه دلته راولاړیږي چې د طالبانو پلاوی بعد د ټول ګډون افغانستان چې د یو ټول شموله حکومت جوړېدلې بنسټ دی غاړه کېږدي. شنونکی سمی یوسفزی وایي طالبان د خپلې پالیسۍ او له دې ویلې چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او وضع شوي شرایط بلا اوږده شي دا غوښتنی نه مانی.
که د امریکې یا د نوري نړیوال ټولنې غوښتنې ومني نو دا غوښتنو لیست به بیا ډیر لوړ شي او ډیر پورته به ولاړ شي. دا به د ټول شمول حکومت او د میرمنو د حقوقو نه به شروع شي او بیا به په ډیر وړو وړو مسایلو باندې هم طالبانو سره د نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو جنجالونه وي. نو له دې امله طالبان وایي چې که مونږ دغه پروسه پیل کوو نو دا د یو جنجالونو پایل ده.
په ناروې کې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او د ستونزو د حل په اړه خبرې داسې مهال پیلېږي چې طالبانو له مخکېني جمهوري نظام سره هم یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره اوږده مذاکرات وکړل خو پایله یې ورنه کړه او بالاخره له نظامي لارې واک ته ورسېدل.
په راپور کې مو واورېدل چې نن د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د طالبانو دولتي پلاوی له لویدیځو ډیپلوماتانو سره د بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې کوي. نن په 15 دقیقې اونیز باس کې چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې خبرېږي پر دې خبرې کوو چې د ناروې غونډه به څه نتایج ولري او د افغانستان له روان سیاسي او اقتصادي بحران سره به څومره مرسته وکړای شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د وروستیو ورښتونو او نورو طبیعي پیښو قربانیانو ته مرستې رسولې دي. د دې وزارت مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو مرستو کې نقدي پیسې او خوراکي توکي شامل دي. له بلې خوا د طبیعي پیښو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ د مرستې په برخه کې د نه شفافیت له کبله شکایت کوي او وایي تر اوسه دوی ته هیڅ ډول مرستې نه دي رسېدلې.
55 کلن قمر الدین د پروان ولایت اوسیدونکی دی. نوموړي ته په دغه ولایت کې وروستۍ ورښتونه سخت زیان رسولی. دی وایي په وروستۍ واوره کې د کور چت راغورځېدلی او اوس مهال په سختو حالاتو کې شپې ورځې تېروي. قمر الدین وایي کومه مرسته هم ورسره نه ده شوې. خود طالبان حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت به په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو قربانیانو ته د مرستې رسونې خبره کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د بهرنیو ملاتړو پر همکاري د وروستیو طبیعي پیښو قربانیانو ته د نقدي پیسو ترڅنګ خوراکي توکي هم رسولي. د دې وزارت مالی اداري مرستیال عنایت الله شجاع
د حوادثو ضد وزارت د محترم وزیر په خاص هدایت سره 50,000 افغانۍ د هر شهید کورنۍ ته او هر ټپي ته 50,000 افغانۍ او هر ویجاړ شوي کور ته 1,500 افغانۍ ورکړل شوي دي. دغه وزارت د موسساتو سره په همکارۍ 15,000 څخه زیاتو زیانمنو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي.
د نوموړي په خبره هغه کسان چې په وروستیو پیښو کې ګیر پاتې و د ژغورنې لپاره د دفاع وزارت له هلیکوپټرو هم کار اخیستل شوی او دا چاره به راتلونکي کې هم دوام ولري. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې وروستیو طبیعي پیښو د جدي میاشتې له 14 نیټې را په دېخوا 240 کسان وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي او دغه شانې شاوخوا 204 اتیا کورونه ویجاړ کړي دي. دغه وزارت وایي د وروستیو ورښتونو په ځانګړي ډول واورې له امله د یو شمېر ولایتونو لوی لارې هم تړل شوي دي.
و موریدل چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د وروستیو ورښتونو او طبي پیښو قربانیانو ته مرستې رسیدلې دي. یو شمیر مدني فعالان وایي چې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. په دې اړه د خبرونې په دوام کې یو بل راپور هم لرو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیان ګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان سوداګری او پنګونی خونه د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغان سوداګرو بانکي ستونزې حل کړي. د افغانستان سوداګری او پنګونی خونې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د یادې خونې مرستیال محمد یونس مهمن او ګڼو سوداګرو یاد غوښتنه د افغانستان بانک له رئیس سره په لیدنه کې کړي. په خبر پاڼه کې د ښاغلي مهمن له خولې ویل شوي چې افغان سوداګر د بانکي ستونزو له امله په منظم او عادي توګه سوداګري نشي کولی. د افغانستان بانک رئیس له سوداګرو سره ژمنه کړې چې هڅه به وکړي تر څو ډیر ژر د سوداګرو بانکي ستونزې ورحل کړي. پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت راهیسې په ټول افغانستان کې د بانکونو فعالیت له ستونزو سره مخ شوی او دې ستونزې د عامو افغانانو ترڅنګ سوداګر او پانګوال هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د بشري مرستو په دوام 20 میلیونه ډالر نقدې پیسې افغانستان ته انتقال شوې. د افغانستان بانک لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام پرون دوشنبه 20 میلیونه امریکایي ډالر کابل ته انتقال او د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوې. د افغانستان بانک لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې یاد بانک د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې له ارمنو افغانانو سره د مرستې لامل کیږي. له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام دا د نقدو پیسو د مرستې 15مه کڅوړه ده چې د اقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ راپدې خوا هره اونۍ افغانستان ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. که څه هم چې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به له دې وروسته او د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې هره اونۍ نږدې 6 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي، خو په تېرو دوو اونۍ کې یادې نقدې پیسې افغانستان ته نه وې سپارل شوې او دا د 20 میلیونه یو ځای سپارل شوې. او په افغانستان بانک کې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ او 20 پوله، زر هندۍ کلدار 103 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 1565 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 15 پوله.
ل ازادي رادیو غرمنی خبری مجله اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته لکیف نه د وتلو امر کړی. متحد ایالات وایي چې د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتباعو له اوکراین پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکونکي کولای شي چې په خپل خواخه د حکومت په لګښت له اوکراین نه اوزي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په وینا له اوکراین د امریکا پر د ملاتړ پر تعهد کوم ناوړه اغیز نه کوي. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله خپل نوم نه دی ښودلی دا نه دي ویلي چې د مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو تنو ته رسیږي. وروسته له دې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل 1,20,000 شاوخوا پوځیان ځای پر ځای کړل، لویدیځو چارواکو د اوکراین پر وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شویو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ پر لور روان دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري راپورونو ته دوام ورکو. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ سلګونه کسانو د هونځیو او د دې سیمه په یو شمیر سیمو کې د پلونو د ترمیم د غوښتنې سره لاریون وکړ. دوی ویل چې پولې سیلابونو وړی او د لیسې ودانۍ د جګړو له کبله ویجاړه شوې ده او اوس دوی دې ته اړتیا لري چې دا ورغول شي. د دې موضوع تفصیل له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
دا د ناړۍ ولسوالۍ اړوند ساو او د نورو سیمو
د سلګونو لارین کوونکو چغې دي چې په خپل سیمه کې د کونړ پر سیند د وران شوي پل بیا جوړول غواړي. د ساو جامع جماعت امام مولوی لطف الله وایي پل د پیرټیا د امریکا د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا جوړ شوی و، خو په 1995 لمریز کال کې په سیند کې د اوبو د کچې د لوړوالي له امله یې دوه برخې پرېوتې چې دوی یې ګڼو ستونزو سره مخ کړل.
او متاسفانه د یو خونړي سیلاب په وجه دا د منځه لاړ. اوس موږ غواړو چې دغه پل زموږ ترمیم شي او دغه مشکل زموږ حل شي.
بل قومی مشر او د مظاهرې ترتیب کوونکی حاجی مجاهد وای د ساو پل 25 متره اوږدوالی باندې جوړ شوی چې 240 متره سیلاب سیند ته غورځولی او یوازې 40 متره پاتې دی. د مجاهد په خبره چې په یاد پل د شاوخوا 250 کلیو خلکو تګ راتګ کولو او د یادو کلیو زده کوونکي به ښوونځیو ته راتلل.
دغه پل 240 متره دا ولیدلی دی طبیعي سیلابونو د وجې نه، د طوفانونو د وجې نه دا یو پایه غورځېدلې ده. او یو پایه چې شتون لري اوس روغه ده دا 40 متره ده. د حکومت نه زموږ دا خواهش ده چې دغه پل زموږ دپاره جوړ کړي تر څو زموږ ولسونه زموږ دغه 250 کلو خلک وګړي او زده کوونکي خپل وخت باندې
په کونړ کې طالب چارواکي هم د ساو پل لامل خلکو ته ورپېښې ستونزې مني او له نړیوالو مرستندویانو د یاد پل جوړولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه واقعیتا دغه خلکو ډېر غټ مشکل دی. موږ دغه ساحې ته تللي وو، کتنه هم کړې ده. دغه ولس راغلی و دلته، دغه سپینګیری راغلي و، هغوی هم دغه غوښتنه لرله چې موږ ته دغه پل جوړ شي. موږ دغه ته ډېره شد ضرورت لرو. موږ هم دغه شان د ټولو مرسته کوونکو ادارو نه غواړو چې دغه مشکل د ولس حل کې یو توجه ورته وکړي.
د کونړ پر لوی سیند پیرټی لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوي چې د هغې له جملې د نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا پل، د شولتن پل او د ناړۍ ولسوالۍ د ساو پل اوبو ویجاړ کړي. د شولتن پر پل اوس استحکامي یا اوسپنیز پل جوړیږي او دوه پاتې لا هم وران ویجاړ پراته دي.
د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ خلکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپلې سیمې د یو اساسي پلا او همداراز د جګړو په ترڅ کې د دې سیمې د لیسې د نړېدلې ودانۍ د رغونې غوښتنه کړې او په دې مقصد یې لاریون کړی و. دا راپور مو اورېده. یو شمیر مدني فعالان وایي له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دوی پرون یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ادعا وکړه چې دا مرستې تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمه ایزو اړیکو پر بنسټ ویشل شوي او اړې کورنۍ په ځانګړي ډول د کابل په لویدیځ کې میشت خلک او د هیواد مرکزي سیمې له دې مرستو بې برخې دي. د طالبانو حکومت د دې ادعاو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د مرستو د شفاف ویش لپاره یوه کمیټه جوړوي.
یو شمیر مدني فعالانو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدني فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغې ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا د کابل د لویدیز اوسیدونکي له دغو مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بده مرغه د طالبانو حکومت پراتک سره بشری مرستو کوم درته د دوا کړی، ځکه چې مرستې د توکمیز، مذهبي اړیکو او آن د خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. هاو خلکو ته چې په رښتینی ډول اړمن دي مرستې نه دي رسیدلي، که رسیدلي هم دي ډېرې کمې دي.
د دغې ناستې بل ګډونوال شریف وطندوس هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي او هغو هزارهګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري، موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکي هم ورته ادعاوې لري. عبدالخالق او محمد صفا آزادی راډیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوې مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلو خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه دلتا په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت و مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري. اقتصادي وضعیت ښه دی، هغه کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل په هغو وکیلانو کې دی، هغه د ګزار یا د منطقې وکیلان دي.
یاره طالبان میگیره برای اقارب دو
طالبان دمرسی خپل خپلوانو ته ویشي، دمرسی خلکو ته نه رسیږي. دوی رسنۍ ته دروغ وایي، خلک لوګي سره مخ دي، خلک لوګي مري او حق حقدار ته نه رسیږي.
و موږ غوښتل چې د شویو ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم راواخلو، خو زموږ پښتنو ته یې ځواب را نه کړ. خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلي وو چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یوه کمیټه رامنځته شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاری په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړې، خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې.
آزادی رادیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسیزه پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خپرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خپرونې اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00 22 12 22 43.
شمېره یو ځل بیا واورئ:
00 20 22 11 23 23.
زموږ غږله آزادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې اونیز باس کې پر دې خبرې کوو چې د ناروې د غونډې نتایج به د افغانستان لپاره څه وي. د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو لا پیغامونو.
ما د کندهار سړی کنیولې ده، زما یو بېم تاسو مخ نه شات مو نه ورکی ده. خدای نه دیریږي یو پښان پرې ده، یا دونه لرم به چال لرم دو ډیر سوالي کوند شو زیمه ولې به خدای و بیرې د کفار په شپو کې ورکولې پیسې وسی نه راکوي چې امریکایان لاړه مسکر داله ووتم طالب داله ووتي. خو دواړه مسلمانان دي، موږ مسلمانان یو، خو یا به دې جنګونه سره کوله مرمیانې شام به په موږ کې مشتلې، ګمان به په موږ کې مشتلې. خو دغه دې ګودان کړو چا ګودان کړو.
بخن محمد د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ د برندو یارو کله خبرې کوم د مرستو په باره کې. دا کومې مرستې چې راځي د دلته د کلو په حساب باندې په کلي کې چې څوک یا روپۍ ورنه کړي یا رشوت ورنه کړي او یا یې وایستنې، هېڅ غریبو خلکو ته لاسته نه ورځي. ما دا پیغام به چې واورېدل شي او بیا کوم خلک چې په کلي کې دغه شي خلک دي هغوی د ځانو په نامو باندې راپاسي وایي زه ضرورت هم ورته لرم. خو چې په خوښه یو خل پسې ورکوي غریب خلک ځینې چپیلي د دې طبیعت باندې مایه چې د دغو باندې غور وشي.
ګلپات د کونړ د ولایت نه رامازر شوی یم. سمرخېلو ګوجرانو لر سر ته په ډاګ کې پروت یم او په مهاجرت کې د جنګ په وخت کې راغلی یم. نه په هغه مخکیني دولت کې موږ هر چا حیاتي وکړه، رژه مې کړې دي انصار دفتر ته. نه په مخکیني دغه کې موږ دغه چا وکړه، نه په دې وس دولت کې مجبور یو په ولګ یو د تندې او سخت حالات سره مخامخ یو.
زه خوش خبرې کوم، عرض مې دادې چې اول خدای زده را دونه د خواهش کوم چې به طرفانه ډول د ما پیغام حتما د امارت اسلامي په مشرانو باندې واوري. ځکه واوري چې دا یو اسلامي پیغام دی او دا سل په سلو کې واوري. زه دې ورونو ته وایم چې تاسو کې خو الحمدلله شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی، مشران مشران خلق شته دی. ولې په افغانستان کې داسې ظلم کېږي؟ په کونړ کې په بل ورځې اتک صاحب شلو غیر حق ویشتل شو. ولې څه شو د عمر فاروق او دلتان خو عدالت هم خپل وي سلوري وه څه نور عدالتونه هم څکله په ورځ د قیامت به تاسې الله رب العزت ته څه جواب ووایي؟
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې زه احمد تکل بیا هم در سره یم. د 15 دقیقې اونیز بس کې به په دې خپرونه کې به کوربه یم. خو اوس 12:13 دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې صفی الله ستانکزی اوروي.
نن د ناروی پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي په اوسلو کې دا له طالبانو سره خبرې کوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو 12 کلن ماشوم یې له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېمې حوزې تښتولی و. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لویه لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره 14 مرکزونه جوړ شوي دي. هر کال ژمی پر مال پر سالنګ درنه واوره اوري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب ګرځي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره 40 امتیازونه ترلاسه کړل. د 2023 کال د نړیوال جام د لارې موندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوحه کې روانې وي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنۍ غړو ته لکیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دی ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکوونکي کولای شي په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووزي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې دغه خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرګزیان له خپلې دندې چې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مال پر پالیسۍ د نفوذ نه درلودلو له کبله له خپلې دندې استعفا کوي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلست. په ناروی کې نن د طالبانو د حکومتي پلاوي او د لویدیزو ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې کیږي. له دې غونډې څخه د بیلابیلو ګډونوالو توقعات جلا دي. طالبان وایي په دې خبرو کې لومړیتوب له تورو نوملړونو د خپلو مشرانو د نومونو ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمو ازادېدل دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلی له خپلو متحدینو سره لټه کوي چې د یو باثباته او ټولګډونه افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی ویست ویلی د ناروې د دې اقدام هرکلی کوي چې افغان مدني فعالان او طالبان یې د ډیالوګ لپاره وربللی دي. نوموړی زیاتوي چې د مدني ټولنو مشران د سوکاله او آباده ټولنو او د اقتصاد د ملا تیر جوړوي. ویست او همکاران یې له هغې ډلې د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، د امریکا د خزانې وزارت او د مرستو پراختیایي ادارې یو ایس ایډ چارواکي د ناروې پلازمینې اوسلو ته تللي دي چې د طالبانو له پلاوي سره د مختلفو اړخونو په غونډه کې دوی هم ګډون وکړي. ویست بیګا په خپلو ټویټونو کې ویلي دی ته په پام سره چې موږ له متحدینو همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدنې په لټه کې یو له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسۍ ته دوام ورکوو. پر امریکا سربیره ځینو اروپایي ډیپلوماتانو او خاص استازي هم د اوسلو په کوربتوب د ناستې ته ورغلي څو له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو ویاندویانو ویلي چې ناروې ته د دوی ورغلی پلاوی بل امریکایي او اروپایي استازو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې د خوشي کېدو، له افغانستان سره د بشري مرستو د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یک شنبه د ناستې په اړه وویل. دا ناسته چې د افغانانو ترمنځ مشورتي ناسته او د نظر تبادله و، پکې د هیواد پر روانو حالاتو بحث او خبرې وشوي. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه وسنجول شول او همدارس د مشورو په دوام تاکید وشو. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، دا غونډه نن هم دوام کوي. په نننی 25 دقیقې اونیز باس کې پر دې غور کوو چې د ناروې د غونډې نتایج به د افغانستان لپاره څه وي او د هیواد د روان سیاسي او اقتصادي بحران د حل په برخه کې به څه مرسته وکړی شي. د دې خپرونې میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی او د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کروخیل. زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له میرمن کروخیل سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي، خو اوس چې ښاغلی کریمی صاحب راسره دی، بلال کریمی د طالبانو د حکومت مرستیال ویان، له دوی سره خبرې پیلوو. کریمی صاحب، ډیره مننه چې د خپرونې ته مو زمونږ بلنه ومنله. ما په سریزه کې د ستاسو د همکارانو د ویناو او توقعاتو یادونه وکړه، که په خپلو الفاظو لنډ راته ووایي چې تاسو او ستاسو حکومت له دې غونډې نه، مخصوصا له نننۍ غونډې نه، څه توقع لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو له طریقې څخه ټول هیوادوالو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لومړی مننه کوم چې موږ ته فرصت راکوي. بلې، د اسلامي امارت پلاوی په ډیپلوماټیک عرصه کې ډېر ګړندي ګامونه له نړیوالو سره د تعاملاتو د رامنځته کولو په برخه کې پورته کړي دي. له دې ځل د ناروې هیواد ته تللی چې هلته د امریکایي پلاوی سره همدارنګ د اروپایي اتحادیې له نمایندګانو سره ناستیا او مجالس لري، زموږ هیله دا دي چې هغه لومړیتوبونه چې د افغانانو دي د اسلامي امارت غوښتنې دي هغوی ته رسیدګي وسي او پرمختګ پکې رامنځته شي. د اسلامي امارت لومړیتوبونه لکه څنګه چې بار بار موږ یادونه کړې ده، د کنګل شویو پیسو خوشي کېدل دي، د تور لیستونو حذف کول دي، همدارنګه په ډیپلوماټیک برخه کې، په اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانانو سره مخې ته راتلل دي. دا هغه موضوعات دي چې موږ یو مرحلې ته رسولای شي چې افغانستان په نړۍ کې له نورو هیوادونو سره مخته تګ ته لیواله کولای شي.
مننه کریمی صاحب. د افغانستان د حکومت، د نوي حکومت رسمیت پیژندنه د ستاسو لپاره په لومړیتوب کې دي؟ یعنی په مشخص ډول له تعامل نه هاخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه تاسو ته مطرح کوي؟
دا د اسلامي امارت تر قیادت لاندې د افغانستان د اوسني حکومت مسلم حق جوړیږي چې د نړیوالو اصولو او نورمونو په رڼا کې باید په رسمیت وپیژندل شي. ځکه هغه شروط او ظروف چې د یو مشروع نظام د رسمیت پیژندلو لپاره اړین دي، د اوس لپاره اسلامي امارت تر قیادت لاندې دي نظام تکمیل کړی دي. تاسو په جریان کې یاست چې اسلامي امارت د افغانستان پر مشخصه جغرافیه چې پر ټول هیواد پر نقاطو باندې بشپړ کنټرول لري، همدارنګه امنیت پکې تامین کړی، او له دې څخه علاوه بیا یو پاسخګو نظام تشکیل کړی چې ټول ادارات فعال دي او خدمات عرضه کوي. او له دې سره په څنګ کې تر ټولو مهم او حیاتي موضوع دا د اسلامي امارت نړیوالو ته، ګاونډیو هیوادونو ته، ټولو ته اطمینان او ډاډ ورکوي چې افغانستان څخه هیڅ چاته کوم ګواښ او تهدید متوجه نه ده. دا هغه څه دي چې اسلامي امارت په خپل جانب کې خپل وظیفه په بشپړ ډول او په ډیر ښه ډول باندې تکمیل کړې ده. اوس وظیفه د والو ته مورګرځي چې باید د اسلامي امارات سره ښه تعامل تر وړاندې شي، او د رسمیت پیژندلو په برخه کې همدارنګه په نورو ټولو برخو کې مخته تګ راوځي شي.
کریم صاحب، زه غواړم تاسو سره ورسته د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه چې تاسو ویل چې امنیت راوستي، تاسو پر ټول هیواد پر قلمرو واکمن یاست، چې په دې باب غواړم چې نور باسم در سره وکم. خو اوس زمونږ میلمنه شینکی کروخیل په مستقیمه اړیکه را سره ده او د خبرونې سره یو ځای شوی ده. میرمن کروخیل، ډیره زیاته مننه چې د خبرونې ته بلنه مو منله. له نورو باسونو مخکې لومړی دا ووایي چې د اوسلو په غونډه کې یو شمیر میرمنو د ښځو په استازیتوب، د افغان ښځو په استازیتوب ګډون کړی و. ستاسو په نظر دغه میرمنې چې په اوسلو کې ناستې دي له طالبانو سره خبرې کوي، د افغان میرمنو استازولي کولای شي؟
سلامونه باید ویمه چه کانفرانس خوال هو کانفرانس مال پر یو مهم نشستو زکه سه لمرای سل افغانان ل طالبان سره د میز دوه ناستیو په د افغانستان په مسله باندې خبرې کې دا مهمه ده چې افغانان بل اخر هم دغه فرهنګ زده کړي چې خپل تفاوتونه یا اختلافات نظر څنګه وکړی شي د خبرو اترو لار نه مطرح کړي واوري او هغه ته د رای حل لار ولټوي. دا یو ښه اقدام دی. راځو په دې کې چې میرمن هلته ناستیا نمایندګي کوي که نه معلوم دار هیڅ وخت د هیات د ټول قابل د تایید هم نه وي یا مثلا ځینې نیمګړتیاوې همیشه په موجودې وي همدا په دې معنا نه سي هغوی نشي کولی سي پیام ورسوي یا په مسایل نشي کولی مطرح کړي. بلکل مسائل مطرح کړي دي او کولی شي او زه فکر کوم چې هر افغان دې حق لري چې په هغه مسایل چې دوی ورته ځورېږي یا دوی په نظر باندې مهم دي په هغه باندې خبرې وکړي او کښېني که هغه د هر قوم نه وي او ژبې نه وي او له دواړو جنسونو نه وي دا مهمه ده. نو زه فکر کوم چې نماینده کوي کول او نه کول به دلته مطرح وي نه وي دلته د مسایلو یا په هغه محتوا باندې چې خبرې کېږي دا ډېر مهمه ده.
ډېره زیاته مننه. یوه بله پوښتنه دا هم ده چې څه چې ستاسو په ذهن او په فکر کې دي یا یې غواړئ د افغانستان له اوسنیو واکمنو نه فکر کوي چې هغه به دا میرمنې هلته مطرح کړي؟ اول دا ووایي چې تاسو څه غواړئ او آیا دا چې څه چې تاسو غواړئ دې میرمنو هلته له طالبانو سره مطرح کړي دي؟
د دې مجلس هغه پوره تفصیل لا تر اوسه ممکن نه ده رسېدلی یا ټول ولس لپاره نه ده برملا شوی. اما مهمه خبره هم دا ده چې له طالبانو سره د ولس غوښتنې باید مطرح شي. لومړی هم دا ده چې ولې افغانې میرمنې په مجموع کې نشي کولی چې د لوړو زده کړو دپاره مطمئن سي یا علي اداراتو دي په مخ باندې بندي او یا لیسو ته تللی نه شي. تاسې وګورئ تقریبا تنه په د جنوبي ولایاتو په دغو کې هم چې تقریبا پخوا یو نیم میلیون نجونه تللې مکاتبو ته هغه نجونو نه دغه فرصت اوس اخیستل شوی ده. ان دا یو ډېره مهمه خبره ده. دا د بنیادی حق دی او دا حق فعلا تر اخیستل شوی دی زما په نظر باندې. همداسې مجالس مهمه دی چې افغان میرمنې وکړی شي چې د درس او دا غوښتنه مطمئنه مطرح شوې ده. دوم د کار مسله ده په هغه کې نه تنها چې د دوی حق دی بلکې نن سبا زیاتې میرمنې د کور سرپرستی دي. یو وطن کې چې درې څلوېښت کاله جنګ تېر شوی نن هغه میرمنې چې د کور سرپرستی کوي نن هغه په کور باندې ناستې دي خو بلاخره دوی راتلونکي څنګه کېږي؟
بله بله.
نو د هغه مسایل دي یا نور هغه مدني ازادیان یا ازادي د بیان دا ټول هغه مسایل دي چې افغاني میرمنې مطرح کوي. امیدواره ما چې طالبان هم په پوره اطمینان او یا په صلح سینه دا مسایل واوري او د هغو لپاره باید مشترکه رایه حل پیدا کړي او زمینه برابره شي. ځکه چې د ورور ته زه غواړم دا خبره وکړم چې د افغانستان د رسمیت پیژندل لپاره مهمه دا ده چې افغان ولس باید اول د دوی څخه حمایت وکړي او د هغوی رضایت باید حاصل کړي.
مننه کریمي صاحب. تاسو مخکې یادونه وکړه چې د رسمیت پیژندنې لپاره تاسو ټول شرایط پوره کړی دي. میرمن کډوخیل وایي چې د رسمیت پیژندنې لپاره تاسو باید خلکو ته مراجعه وکړئ، یعنی خپل مشروعیت لومړی له خلکو واخلئ. د نړیوالې ټولنې او د افغانانو اندېښنې هم همدا دي چې په افغانستان تر اوسه پورې یو منظم قضایي سیستم نه لري، اساسي قانون نه لري، د دولت ارکان نه دي معلوم. چې دا د رسمیت پیژندنې لپاره په نړیواله کچه د هم مهم ارکان دي، یوازې امنیت نه دی او بلاخره د ښځو د حقونو مسله هم ده. افغانستان یوازینی هیواد دی په ټوله دنیا کې، په ټوله اسلامي نړۍ کې، چې ښځې په دغه وضعیت کې ژوند کوي. نجونې مکتب ته نه ځي او ښځې د کار اجازه نه لري. د ناروې په غونډه کې د طالبانو لخوا په دغه برخه کې د یوه بدلون یا انعطاف امکان شته؟
په مننه سره د مکروخي صاحب نظر ته په احترام سره ولي یو شی باید هیر نه کوسي. افغان ولس مطلق اکثریت د اسلامي امارات حمایت لري او تاسو په یوه سي د کلسي د تیری ادارې څخه د اشغال چتر پورته سو په لس ورځو په دننه کې
اسلامي امارات خپل ولس په پراخ حمایت باندې ټول هیواد تر خپل کنټرول لاندې راوست. دا ساده خبره نه و، دا یوازې په ولسی حمایت باندې کېدلای شي. نو اسلامي امارات د خپل ولس او د خپل ملت له متن څخه راخوځېدلی یو قیادت ده چې په دې اړه موږ هیڅ ستونزه او کومه نگراني او اندېښنه نه لرو.
کریمی صاحب، د خځې د افغانستان د وګړو نیمایی یا له نیمایی زیاته برخه جوړوي.
بله، ستاسو خبرې ته راځم. ولې یو څه چې باید ډېر زیات په نظر کې ونیول شي، اسلامي امارات شل کاله ست کومه مبارزه وکړله د هیواد د ازادۍ او په هیواد کې د یو اسلامي نظام د قیام لپاره کړې، او د دې لپاره ډېره پراخه قرباني ورکوله سوې ده. د دې شاته ډېر ارمانونه پراته دي، نو اړتیا ده چې باید ارزیابي سي، هر څه وڅېړل سي، په عجله باندې اقدامات ونه سي تر څو د دې مجاهد ولس د هغه هیلې بیا یو ځل بیا تر خاورو لاندې نه سي. نو اسلامي امارات به سنجیده او په احتیاط سره د اسلامي نظام د قیام
لپاره هم بخښنه غواړم چې مداخله کوم. کریمي صاحب، د اسلامي امت او د افغانستان د خلکو هغوی چې د اسلامي امارات ملاتړ یې کړی په دومره کلونو کې د امریکا د اشغال پر وړاندې، د هغو غوښتنه همدا وه چې ښځې په کور کېني؟
نه، خو زه تا ته راځم، ستاسو پوښتنه زه ځوابوم. اسلامي امارات به ټول له هغه حقوق سي د اسلامي اصولو سره په سمون کې وي، او د هیواد ټولو اتباعو ته به یې ورکوي، لکه او دا محفوظ هم دي. هغه که ښځې وي، که اطفال دي، که د جامع هر قشر ده، دې ته موږ التزام لرو، او اسلامي امارات به حتما رسیدګي ورته کوي. ولې یو څه هغه مسایل دي چې له نړیوالو سره باید مطرح سي. اسلامي امارات د خپل موقف او پالیسي له مخې څخه خپلو ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره د ټول نړۍ له هیوادونو سره د یو متوازن سیاست مختبی ولو ته آماده ده، او په دې برخه کې هر ډول خبرو ته چمتو ده. د نړیوالو اصولو ټول هغه نورمونه او اصول چې زموږ ملي ګټې نه تهدیدوي، موږ ورته ژمن یو. ولې یو څه مهم دی، هغه دا دی چې له نړیوالو سره، ملګرو ملتونو سره، له نورو هیوادونو سره په د مسایلو پر خارجي بعد باندې اسلامي امارات خبرې کولای شي. ولې دا د افغانانو خپل مسلم حق دی چې خپل داخلي مسایل په خپل حل کې او اجازه ورکول شي چې خپل خوښ یو ساختار یو نظام رامنځته شي. دا د هر ملت خوښ مسلم حق دی چې باید پریښودل شي.
په زما سوال کې تکرار کوم تاسو ته ښاغلی کریمی، چې په اوسلو کې به تاسو د نجونو د تعلیم او کار په برخه کې یو څه انعطاف وښیئ؟
موږ افغانانو سره د خپل داخل کې له ټولو هغو مجربو او څه نظر درلودونکو اشخاصو او افرادو سره د اسلامي امارت پیژ دا غوی مشورو و تجارب و نظریات و تخلاص ده، او ټول هغه سکتگیانی کومی نقیسی سی لیدلی کیجی احتمال موجود وی، اغوی بده خپل ورزستون و سپراناکی اغوی ترسیتی کوی او حل کوی بی. ولی ملي ټولنه سره، له نورو هیوادونو سره، خارجي هیوادونو سره، د اسلامي امارات مسایل پرول تمرکز لري، چې هغه د افغانانو حقوق دي، او په نړیوالو موازینو کې هغوی ته نه دي یاده سوي، لکه د افغانانو پیسې چې کنګل سوي دي بې له کوم موجه او منطقي دلیل څخه. همدارنګه پر اسلامي امارات باندې تور لیستونه نه دي ختم سوي، په داسې حال کې چې د دوحې د توافقنامې غوښتنه ده، او په همدې ډول باندې رسمي ډیپلوماتیک روابط نه دي قائم شوي چې دا د نړۍ د مطرحو هیوادونو دنده جوړیږي چې باید د افغان ملت سره لاس ورکړي. او په عین زمان کې بشري مسایل له سیاسي مسایلو بیل کې، د سیاسي مسایلو لپاره ځان ته مباحث او مجالس ترسره شي، او بشري مسایل پرېښودل شي تر څو د افغانانو په اقتصادي وضعیت او په نورو ناخوالو کې پرمختګ راشي او
مننه. کریمی صاحب، میرمن کاروخیل، زه غواړم تاسو نه بیا وروسته پوښتنه وکم چې دا توضیحات د ښاغلي کریمی څومره ستاسو لپاره د قناعت وړ دي. خو له ښاغلي کریمی نه لومړی پوښتنه کوم. ښاغلی کریمی، تاسو مخکې د امارات مشرانو مخکې ویلي وو چې د ښځو د حقونو د حدودو د تعین لپاره یوه لویا غونډه د عالمانو، د دینی عالمانو، یا یو کنفرانس را بلل کیږي. دا کنفرانس څه وخت په پام کې دی؟
بله، په نظر کې راشي د هیواد له برجسته او جهید علماو څخه یو غونډه راوبلل شي تر څو هغوی ټول هغه مسایل چې شرعي صبغه لري، شرعي رنګ لري، هغوی وڅېړي، او داسې یو
څو وړاندې کې و حکومت او مسولینو ته چې هغه بیا خپل پالیسی او قوانین ور باندې عیار کې دا په نظر کې راځي دا چې غونډه به د ټول هیواد د برجسته او جید علماء او څخه راغوستل کیږي
څو وخت
البته په دې کار روان ده خو تر اوسه پورې د مشخصه نشته معلومه نه ده ولې دا په نظر کې ده
مننه مېرمن کډوخیل د ښاغلی کریمی وایي چې دلته د ولس ارمانونه او د خلکو چې د طالبانو د مبارزې ملاتړ کوو عام خلکو هغه یو لړغښتنه درلودې او دا هغو ته په درناوي دغه تدابیر چې اوس په دې برخه کې دوی نیولې دي یا دغه پالیسۍ چې وضع کړې دي دا هغو خلکو ته د هغو مبارزې ته د درناوي په خاطر باندې دوی دا عملي کوي فکر کوي چې د خلکو غوښتنه هم دا وه
زه باید ووایم چې دا د افغان ولس غوښتنه نه وه او نه ده دا یو بنیادی انساني شرعي اسلامي افغاني حق دی وي جلی او مېرمن دا چې باید تحصیل وکړي درس ووایي او د حکومتونو دا مسؤلیت دی دا یې دنده ده چې باید دغه زمینه ورته بدون د کوم تبعیض تعصب یا توپیر ټولو اتباعو ته یو شان برابره کړي هیڅ نوه توجیه نه لري چې د نجونو مکاتب بند شوي دي دا یې ویل چې د مسؤلیت د حکومتونو چې اوس طالبان په قدرت باندې رسېدلي دي تاسې وګورئ چې تقریبا 14,000 نجونې چې پخوا لیسو ته تللې هغوی ته دروازه تړل شوې ده پخواني حکومت چا د چا لور په زور نه ده راویستلې چې راس په زور باندې درس ول لکه څنګه چې ښاغلی نعیم وردګ ویل چې ولا پښتانه دي د تعلیم مخالف دي زه افسوس کوم چې دوی له خپل ولس نه دي خبر او کله به ویل چې دا مکاتب مکس دي یا مختلط دي چې موږ په مختلط سیستم په فرانسه کې کله هم نه درلوده چې په لیسو کې نجونې ولکان یو ځای درس وایي زه فکر کوم چې طالبان ته ښایي چې دی ولس غوښتنه طلبای کوي او دا باید حکومتونه او فعلا د طالبان حکومت دغه زمینه بیرته برابره کړي او دا ښوونځي بدون د کوم بهانه هغه د ماتلي څخه باید دوباره پرانستل شي دا د ولس غوښتنه ده او دا د حکومتونو دنده ده زه فکر کوم چې دا لوی نشاست یا مجلس یا د شورا را غوښتل پورې ماتلول د خپل ځان سره جفا کوي دا نه تنها چې د یو حق دی د انسانانو نقص کیږي بلکې د دوی لپاره هم خورا یو قیمت تمامی که یعنی بدنامی ارتای که چه دستی اوازنه اسلامی ملک در دنیا که چه ده تعلیم هر کل اینجون رو تخیخ سر بکر که اومد که طالبان پا دیبان یو چه دید نظر وکیه او هر چه عجل تصمیم و نیسی نه تنها چه روز بخوشحالی و بلکه دیل پاره پا نیک نامی تمامی که او داز ما نظر
مرمن کروخیل فکر کوی چه ده اوسلو په غونډه کې به طالبان د ته د فشارونو په نتیجه کې هم له افغانانو سره او هم له نړیوالو سره په خبرو کې د فشارونو د هغو د فشارونو په نتیجه کې د ته اړشي چې خوانځي د لیسی او نور د لوړو زده کړو خوانځي ژر تر هغه ټاکلي وخت نه ژر پرانیزي
زه فکر کوم چې طالبان چمسه جنگ است کله باید بلخره سیاست هم زکی دی حکومتونه مسئولیتونه او دند باندې باید پورا پوسی او افغان میرمن اونجون د 50% نه پورته د دې وطن نفوس یا برخه ده او د دې غوښتنه ده چې باید درس وای زه فکر کوم چې د بلکې هر میرمن فکر کوي چې د افغانستان راتلونکی او د افغانستان ثبات او پیشرفت صرف د معرفت لاره نه به تزمینیږي نو دا باید احساس مسؤلیت وکړي دا یو ښه فرصت دی چې په همدغه نشست کې افغان مېرمنو ته غوږ سي افغان ولس ته غوږ سي او تر واورې ځکه چې دغه فرصت خلکو ته دی په کابل کې ورنکه اعتراضات ته غوږ نه نیو نو همدغه ښه ده چې بیرون واورې او بالاخره له خپل مسؤلینو سره په دې مسله باندې بحث وکړي او احساس مسؤلیت وکړي چې دا د دوی ګټه ده د ولس رضایت د ولس ملاتړ هر نظام لپاره ډیر اړین او مهم ده. او په دې کې باید جدي اقدام وکړي.
ډیر زیاته مننه د خبرونې ورسته یو دقیقو کې کریم صاحب غواړو ستاسو ورسته خبرې واورو او همدارس میرمن کروخیل نه به ورسته خبرې واورو. که لطفا کریم صاحب لومړی تاسو راته وایست چې فکر کوي چې د اسلو په غونډه کې به ستاسو غوښتنې ومنل شي. البته تمه خو ستاسو مګر عملا به دا غوښتنې د لوی دی زوالو لخوا ومنل شي. او زمنان هغه خزه چې ویل کیږي یا تور دی چې په کابل کې بندیانې شوي فعالانې خزه چې اعتراضونه درلودل او د اسلو په غونډه کې هم ځینو فعالانو د هغو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه، د هغو په اړه هم که لږ رڼا واچوي. دا مو ورستۍ خبرې دي که لږ مختصر وکړي موږ به تاسو نه ممنون اوسو.
بله، تر دې لومړی باید زه ووایم چې دا خبره باید اصلاح شي چې اسلامي امارت د هیچ چا د تعلیم او د پرمختګ او د کار مخه نه ده نیولې، ولې هر څه باید په یو منظم چوکاټ کې تنظیم شي چې تر څو هغه اصول هغه نورمونه سي او نظام یې لري لاغو سره جامعه عیار وي. دا د هر نظام حق دی چې خپل هیواد کې یو سیستم رامنځته کوي، باید له خپلو نورمونو او اصولو سره سم عیار کړي. تعلیمي سیستم هم د اسلامي امارت تر قیادت لاندې د نظام حق دی چې باید څنګه سي مناسب او له خپل اصولو سره مناسب بولي هغه ډول عیار کړي. ولې په دې کې شک نشته چې اسلامي امارت به د ټولو که خوندې دي که ورونه دي د ټولو د تعلیم حق
د کریم صاحب وخت مو کم دی کوم خبرې لګ راغونډې کړي وکړي.
ولې د اسلو د مغونډې په اړه باید ووایم چې اسلامي امارات هلته په ښه قوي موقف باندې تللی ده، استدلال یې قوي ده، غوښتنې یې برحق دي، د افغانانو مسلم حقوق هلته غواړي. نو زموږ هیله مندي دا ده چې د منطق او د استدلال له مخې څخه هلته فوقیت موجود ده او رسیدګي به اتمنه انشاءالله ورته کېږي او د ټولو قناعت به محاصلېږي. دا زموږ هیله مندي ده. لاکونډې
او د هغو فعالانو میرمنو چې ویل کیږي بندیان دي په امارات کې د هغو په باب
نو تر اوسه پورې خدا تثبیت شوی نه ده چې ګنې څوک هلته بندیان شوي دي، ولې زموږ څېړنې روانې دي، تحقیق روان دی تر څو معلومه شي چې څه ځاله څه قرار څه ده.
ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته کریم صاحب. میرمن کړوخیل، ستاسو ورستۍ خبرې به واورو.
زما خبر هم دا ده چې هغه میرمنې چې لادره کړې دا د حکومتونو مسؤلیت ده چې ولس ځواب ورکړي چې ولې ګرفتاره کړې. هو هر چیز عاجل باید هغه خوشي شي، ځکه چې خلک حق اعتراض لري او حکومتونه باید حوصلې نه کار واخلي او خلک غوښتنو ته غوږ ونیسي. حذفول کومه رای حل نه ده، د خود په خود باعث دی کیږي چې فاصله زیاته شي او دوباره د نظام یو بل بېثباتي ته ولاړ شي. مدني اعتراضات خلکو حق دی او خصوصا ښځې حق لري چې خپله د کار او د تحصیل او د سیاسي فعالیتونو اجازه ولري او طالبان باید د دې ممانعت ونه کړي او که ګرفتاره کړي او تر څومره چې دا ښځې لا درک دي باید د هغوی پلټنه وکړي او عاجل ولسه جواب. زه فکر کوم چې دا د دوی لپاره هم مسؤلیت او ښایي چې په دې کې جدي اقدامات وکړي او خلک مطمئنه شي.
ډېره زیاته مننه شینکۍ کړوخیل، د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی، همداراز د افغانستان د طالبانو د حکومت لمرستیال ویان بلال کریمی نه مننه کوو چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بحث مو اورېده.
وطن.